دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ماخام 15 په کابل کې 4:30 او دلته په پراګ کې د مسبخین 1 بجه ده. زه ظفر خان د خبرونو ویان بشیر غواخه او تخنیکی همکار روهیله زادران مو د مشال رادیو د نن ورځې په آخري ساعت کې هرکلی کو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. شننې او مرکې هم د خبرو رسنیو ته کتنې هم لرو. خو لومړی له بشیر غواخه خبرونه لرو.
نمړی د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د مارچ له 14 احتجاجونه کوي. د افغانستان چارواکي وایي چې په پکتیکا ولایت کې د وزیرستاني کډوالو د مبینه وژنې په اړه تحقیقات کوي او امریکا له وینزویلا څخه خپل سفارتکاران غوښتي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې لا هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژل کېدو اف آی آر نه درج کړی. د دې غورځنګ غړو سره له سبا یعنې د مارچ له 14 د مظاهرو اعلان کړی دی. د دې غورځنګ یو مشر د ارمان لوڼی خور وړانګ لوڼی پرون مشال رډیو ته وویل چې ورور یې د فروری په 2 د پولیسو په تشدد کې وژل شوی، خو حکومت یې لا هم اف آی آر ځکه نه درج کړی چې هغوی د نوموړي په قتل کې لاس لري. خو د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیاء الله لانګو پرون مشال رډیو ته وویل چې دوی لا هم په دې اړه طبي راپور یا فورنزک رپورټ ته منتظر دی او تر هغې وروسته به معلومه شي چې پولیسو په دې وژنه کې لاس درلوده او کنه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې خبرلاند وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري ګڼي. هغه د جرمني بهرنیو چارو وزیر هایکو ماسو سره په شریکه خبري غونډه کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو یوازنی حل خبرې اترې دي. د نوموړي په وینا د خپل جرمني سیال سره د هند او سیمې پر حالاتو د خبرو ترڅنګ د سیلګری ویزو په اسانولو هم بحث وکړ. افغانستان او هند پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کوي. اسلام آباد دریز لري چې د ټولو سخت دریزو ډلو خلاف بې توپیره کاروایی کوي او امن ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن وویل چې د ډیمونو جوړولو لپاره د پاکستان خلکو 10 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي نن پر ټویټر لیکلي چې له دې کبله د پاکستانیانو مننه کوي. د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو راټولولو کار د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 2013 کال په جولای کې پیل کړی و. وروسته ورسره عمران خان هم ملګری شو او له خلکو یې وغوښتل چې په دې لړ کې مرسته وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هغو اوازو په اړه څېړنه کوي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یوه برید په اړه راپورته شوي او ویل شوي چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال په نښه شوي دي. بلخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیه قمندان جنرال غلام سخي روغ لیونی پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ورکړل شوي هغه معلومات ناسمه بلل چې وایي وژل شوي د وزیرستان کډوال وو. هغه پنځلس طالبان وژل شوي چې 3 عربان دي او کوم ولسي وګړی پکې نشته. طالبانو تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پکتیکا کې د پاکستان 8 قبایل د وژنې په سختو ټکو غندنه کوي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بلوچستان په سر خارکوډه کې تیر شپه په 14 کې 4 پولیس زخمیان شول. په کوډه کې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق تر 14 وروسته د شپې ناوخته خبرلاند وویل چې 14 مواد د پولیسو ګاډۍ ته نږدې په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د برید ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان د مسید خان په یوه جرګه کې پرون پریکړه شوې چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به ورسره د همکارۍ بایکاټ وکړي او مظاهرې به شروع کړي. په جرګه کې شامل مولوی حسام الدین نن مشال رډیو ته وویل حکومت دې د جنوبي وزیرستان ضلعي مرکز د مسیدو په خاوره کې پرېږدي. هغه زیاته کړه
یو میج هیډ کوارټر د مسجد د خورې نه بهر بل خورې ته ور کول بندې ناراضي نه ور کوي. دوامه خبره دا وا چې د میج د مسجد د تقسیم د پوره حکومت کوم پلان جوړ کړی دی چې ځنه د ایف آر سره شامل وي او ځنه د نار سره شامل وي. دا خبره میج په هیڅ طریقه بندې د حکومت سره نلتا تیار نه وي. کچیر حکومت د یو هفته کې د میج سره اکشن ننوس او د میج تسلی و نه کړله نو دا کوم بیا په احتجاج بندې حق لري.
د مسجدو د جرګې پر حکومت دا غږ هم کړی چې نورو ضلعو ته د تګ په وخت د خلکو په مخ کې پراته خنډونه ختم کړي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان هلمند ولایت د والي له دفتره په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو ځایي خبریال نثار احمد احمدي د مقناطیسي ماین په چاودنه کې زخمي شوی دی او اوس د درملنې لپاره کابل ته لیږل شوی. د خبر پاڼې تر مخه د هلمند والي محمد یاسین د ابریز غندل او د پلټنو حکم یې کړی دی. همداراز هغه تصویرونه مطبوعاتو ته ورکړل شوي دي چې احمدي پکې د الوتکې له لارې کابل ته وړل شوی، خو د هغه حالت ښه ښودل شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. بلخواته په افغانستان کې د خبرلانو بیلابیلو ټولنو له حکومت د خبرلانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده او په دې حمله کې د شفافو پلټنو وروسته بریدګرو ته د سزا غوښتونکي دي. د افغانستان د هرات ولایت او د هند ښار نوی دلی ترمنځ په لومړي ځل د هوا له لارې نیغ په نیغه پرون تجارت پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال وزیر اجمل حمید عبدالرمزي پرون مشال ریډي ته وویل دا کار د افغان حکومت د مهمو اقتصادي پلانونو څخه دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو تړونونه وکړل. روحانی چې عراق ته په درې ورځني سفر تللی دی، تر دې مخکې ویلي وو چې عراق سره اړیکې بے حده مهمې دي. امریکا له وینزویلا څخه خپل ټول سفارتي کارکوونکي راوستلي دي. دا تر هغې څو ساعته وروسته ده چې واشنگټن د روس په یو بانک له دې کبله بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو یوې سرکاري کمپنۍ سره کاروباري راکړه ورکړه کړې وه. روس دا مهال په ستونزو کې ګیر د وینزویلا ولسمشر نیکولس مدورو تر ټولو لوی ملاتړی دی. بلخو د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدورو یو غیر قانوني مشر ګڼي او د اپوزیشن مشر یوان ګوایدو ملاتړ کوي. او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د ښځو حقونو په برخه کې په شاته روان دي. نوموړي پرون د ښځو لپاره د کمیشن د کلنۍ غونډې د پرانیستو په مهال په ټولو غږ وکړو چې د ښځو حقونه عملي کولو په لړ کې دوی خپله مبارزه زیاته کړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 1.9 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ او یا پیسې او په 1.3 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.55 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم په 0.8 روپۍ 80 پیسې او په 0.8 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.8 روپۍ 80 پیسې او په 0.8 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1.40 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 پیسې خرڅول کیږي. او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیاد نه زیات 22 او کم نه کم 11، بنو کې 24 او 10، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال رېډیو ته غوږی زمنګ خبرونه په مشال رېډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د مبینه وژل شوي مخکښ ارمان لوړی د وژنې څلوېښت ورځې پوره کیږي، خو لا هم د هغه د وژنې په اړه راپور نه دی لیکل شوی. په دې د دې په ضد دوی سبا مظاهرې کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی. د مسعود قبیلې خلکو پرون په ټانګ کې جرګه کړې. دوی څه غوښتنې لري؟
د مسجد خور نه بهر ته میږي چا خور ته هډ کوارټر نه پرېږدي. دویمه خبره ده چې په بونډرې بهر ته څوک نه پرېږدي او خپل ها نه چاته ورسي.
د قبایلی ضلع ځوانانو پرون په پېښور کې احتجاج وکړ او په قبایلی ضلعو کې یې د پرمختیایي عمل د پیل کېدو غوښتنه وکړه.
چې کوم الته سکولونه یا تعلیمي ادارې دي په هغه سه فوکس ورنکو. عدلیه چې کوم سیستم دی هغه هم د قبایلی سیمو نه بهر چې کوم دی الته تیاری ورته شروع کړې ده.
په کونړ کې په مخ کې وختونو کې د وهل شوو نخترو څخه د ګټې اخیستنې لپاره کارخانه جوړیږي.
میزونه، الماری، دروازې به جوړیږي. که چیرته موږ سره دولت په دې سره همکاري وکړي ترڅو موږ خپل دغه شته لرګینه استفاده وکړو.
د پښتو نوموړي شاعر زرین پریشان د جنازې مراسم نن په بټاګرام کې ترسره شو. د پریشان د ژوند او هنر په اړه معلومات درکو. نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. راځو د خبرونې اولنۍ موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د مارچ په 14مه په ټوله نړۍ کې له دې کبله مظاهرې کوي چې لا هم د ارمان لوړی د وژنې اف آی آر نه دی درج شوی. د هغه څلوېښتۍ رانږدې ده. چارواکي وایي دوی لا هم فورنزیک ټیسټونو نتیجو ته منتظر دي، خو په پارلمان کې د بشري حقونو د څارنې کمیټې په دې وروستیو کې وویل که پولیس اف آی آر نه درج کړي نو لورلای ته به د شواهدو جمع کولو لپاره په خپله ورشي. په دې اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د بلوچستان چارواکي وایي د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې راپور درج کول ځکه ځنډیدلی چې دوی د طبي عدلي یا فورنزیک رپورټ ته منتظر دي. د بلوچستان صوبې کورنو چارو وزیر ضیاءالله لنګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل د ارمان لوڼی د مرګ په تړاو مواد د فروری په 8مه د فورنزیک شواهدو لپاره لاهور ته لیږل شوي چې لا یې هم نتیجه نه ده راغلی. دوی تر څو چې دا رپورټ نه وي راغلی نو خبره نه صفا کیږي. چې څنګه شواهد راشي نو بیا چې هر څوک ګناهګار وي هغه ته به سزا ورکول کیږي. پولیس زمونږ اداره ده او ارمان لوڼی زمونږ یو وګړی دی. د دواړو خواوې بیلې بیلې دعوې لري. ټول رپورټونه جمع کوو او معلوموو چې اصلي قصه څه ده. د فورنزیک رپورټ راتلل وخت اخلي. د دې یوه طریقه کاری چې کله راشي نو بیا به ګناهګارو ته سزا ورکړل شي. د ارمان لوڼی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په مهال پولیسو په تشدد وژلی دی. د فروری په 1مه په بلوچستان کې د کوټې د سول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لوڼی د مړینې په اړه خبري غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم رپورټ ښیي چې پر لوڼی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په مهال د پولیسو جراحي ډاکټرې عائشې فیض وویل د لوڼی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. درمان لوڼی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره وړانګ لوڼی وایي پولیس ځکه اف آی آر درج کېدل ځنډي چې دوی د هغه قاتلین دي.
په 14 تاریخ خو د ارمان څلوشتي ده او تقریبا چې چیرته هم پښتانه دي څوک هم پښتو وایي هغه دا اعلان کړی ده او بیا دا بیا په قاعده په ټوله دنیا کې بیا احتجاج کوي د ارمان په مرګ باندې. ارمان چې کله شهید شو د دوی د تشدد له لارې شهید شوی دی. دا موږ بار بار ویلي دي چې کومه دا پولیس خلک چې کوم دي دا ټول په دې پلان کې شامل دي. نو دوی ځان په دې باندې د خپل چې کوم ځای فایر وکړو دا کیس پر موږ راغلی اوس موږ اف آی آر نه کوو او دا پل بل موږ واوري خلک دوی چې دا دوی نه دی وستلی. خو اوس تقریبا ټول دنیا ته دا پته ده چې ارمان د پولیس له تشدد شهید شوی دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خواست کړی و چې پولیس ته حکم وکړي چې د ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر درج کړي. وړانګا لوڼی وایي دوی ته عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 14 تاریخ ورکړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د جیش العدل وسلواله ډلې د موجودیت او په ایران کې د فعالیت په اړه پرون د دواړو هیوادونو د مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته د بلوچستان چارواکي وایي دوی په خپل سرحد هیڅ وسلواله ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د څېړونکو په وینا اسلام آباد تهران سره تعلقات خرابول نه غواړي نو مجبور دی چې د دغې وسلواله ډلې خلاف سخت ګامونه پورته کړي. بشیر ګواخ ته نور تفصیل سره.
د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیاءالله لنګا وایي که ایران د پاکستان پر خاوره د جیش العدل وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه کم ثبوتونه لري هغه دې ورسره شریک کړي. لنګاو د مارچ په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې داسې هیڅ یوه ډله په بلوچستان کې نشته. دی وایي که هر څوک یي او د هر چا خلاف کم ثبوت وي د هغوی سره هیڅ رعایت نه کیږي. هیڅوک داسې نشي ښودلی چې په بلوچستان کې جیش العدل وسلواله ډله دلته ښکاره فعالیت لري. په پاکستان کې دننه خپله هم ډېرې داسې وسلواله ډلې شته دی چې پاکستان ته یې ډېر زیات نقصان رسولی دی. موږ باید ټوله سیمه د یو بل سره په دې کې مرسته وکړو ځکه چې ټولې ترهګرې ډلې د یو بل سره تړلې دي. د پاکستان بلوچستان سره تړلې د ایران صوبې په سیستان بلوچستان کې د فروری په 14مه یوه حمله شوې وه. دې برید کې 21 ایرانی امنیتي سرتیري وژل شوي وو. ذمهواري جیش العدل وسلواله ډلې واخیسته. ایران وایي دا ډله په پاکستان کې ده. د مارچ په 9مه د ایرانی ولسمشر حسن روحاني دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې په خپل خاوره دي د ایران ضد ډلو خلاف سخته کاروي وکړي. د دې خبر پاڼې تر مخه عمران خان ورته د وسلوالو خلاف د کاروایی کولو ډاډ ورکړی دی. د امنیتی چارو څېړونکو او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پوخانی افسر اسد منیر وایي جیش ولادر له ایران آزادی غوښتونکي وړه وسول ډله ده چې لمن زوړلې زکه سخت کار دی چې وسلوالې په یو ځای نه پاتې کیږي.
افغانستان کې سوک سوکی اور رو تشتی پاکستان پا یا فاٹا تا دغ شان تے غیم دی خو غی بیس تل تا نشتا دے یو دا سے زی نشتا دے چی تا پہ حملہ ہوکی کسو چیتا اطلاع رالا چفلا کور کی دی اغی باندے دی حملہ کولے شی خو باقی دا سے یو زی نشتا چی تا پہ کے فوجی عملیات ہوکی دا بنیادی وجہ دا خو پاکستان با اچ چی رمدان نگواڑی چی دے غی ایران سر تعلق خراب شی دے یہ چی مجھ با ایکشن اخلو نو ایکشن خود دوز اللہ با اخلی چی تا سرا معلوماتی ما تسم رپتا دا غیل تکی دا غدی او دل تزیر آزی دے کے شک نشت.
د امریکا غږ رادیو د سخت دریځې په اړه د راپور ورکونې څانګې د معلوماتو تر مخه جیش العدل له ایران آزادی غوښتونکي وسلواله سنی ډله ده چې په 2012 کال کې د عبدالرحیم ملازی په نامه یو تن جوړ کړه. دا له هغې جندالله ډلې زیږیدلې چې ایران یې په 2012 کال کې مشر عبدالملک ریګی ونیو او پانس یې کړ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
سباون
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په کوټ لکپت زندان کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف سره تر لیدنې وروسته له حکومت غوښتنه وکړه چې شریف ته د صحت ښه سهولیات ورکړي. د بلاول بټو د وینا نه وروسته د پنجاب وزیر اعلی ویان شهباز ګل رسنیو ته ویل نواز شریف که د هر هسپتال نه علاج کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. نواز شریف د پاکستان درې ځله وزیر اعظم تیر شوی دی. هغه په دې ورځو کې د زړه په ناروغۍ اخته دی. نوموړی د زندان نه بهر په هسپتال کې د علاج کولو نه انکار کوي او وایي حکومت یې د علاج لپاره غیر متعلقه هسپتالونو ته لیږي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راک.
د مارچ په 11مه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د ملاقات وروسته رسنیو سره خبرو کې بلاول بټو زرداری وویل نواز شریف ډیر ناروغ ښکارېدو. د څه قسمه علاج چې نوموړی غوښتنه کوي نو حکومت له پکار دي چې هغه شان علاج دی وکړي، ځکه چې د زړه مریض په دباو کې ساتل په هغه د تشدد کولو برابر وي. د نوموړي وینا و یو عام قیدی سره هم ناانصافي نه ده پکار او د ناروغ قیدی علاج کول د حکومت ذمہواري جوړیږي. خو نواز شریف چې درې ځله د ملک وزیر اعظم پاتې شوی سره د حکومت دا قسمه رویه ښه نه ده. د میثاق جمهوریت نه متعلق د یوې پوښتنې په جواب کې بلاول بټو زرداری وویل ګڼي چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دا ناکامي ده چې د قانون سازۍ او 1903 آئین په خپل اصل حالت کې د بحالولو باوجود په میثاق جمهوریت یې پوره عمل ونه کړو. په عدالتي اصلاحاتو کار کول پکار وو او د فوزي امیر په وخت کې چې کم تور قوانین په نظام کې شامل کړی شوي وو نو هغې د ختمولو لپاره دواړو ګوندونو هیڅ ونه کړل. خو پیپلز ګوند دا سوچ لري چې په دې هر څه بیا غور کول پکار دي. د بلاول بوټو د وینا وروسته د پنجاب اعلی وزیر ویان شهباز ګل رسنیو ته وویل نواز شریف چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي نو دوی یې د هغې نه علاج کولو ته تیار دي. بلاول بوټو په کراچۍ کې د نواز شریف د علاج کولو وړاندیز وکړو. که قانون او عدالت اجازه ورکوي نو موږ ته پرې هیڅ اعتراض نشته. نواز شریف صاحب چې د کم هسپتال نه علاج کول غواړي موږ ورته تیار یو. زه دا هم ویل غواړم چې په پنجاب کې د علاج کولو ډیر ښه سهولیات شته او که نوموړی وغواړي نو علاج یې کېدلی شي. نواز شریف چې د زړه په ناروغۍ اخته دی د زندان نه بهر په هسپتال کې د علاج کولو نه انکار کوي او وایي حکومت یې د علاج لپاره غیر متعلقه هسپتالونو ته بوزي او د یو نه پس بل میډیکل بورډ جوړوي خو بیا د یادو بورډونو په تجویزونو عمل نه کوي. مشال ریډیو چې د خبریال او سیاسي چارو په عدنان رحمت نه تپوس وکړو چې د بلاول بوټو نواز شریف سره لیدنې په نتیجه کې په راتلونکي کې د دواړو ګوندونو ترمنځ څه قسمه سیاسي اتحاد جوړېدای شي نو نوموړی وایي دا وخت د سیاسي اتحاد ذکر کول د وخت نه وړاندې خبره ده، خو که دواړو ګوندونو وغواړي نو حکومت ته په سیاسي توګه مشکلات جوړولی شي. بل دا چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرولۍ سره سره یو شمېر غړي هم په مقدمو کې ګیر دي، نو داسې ښکاري چې د ملاقات مقصد حکمران ګوند ته دا پیغام ورکول وو چې انتقامي سیاست دې پرېږدي، ګنې پر ضد یې دواړه ګوندونه هر وخت رایو کېدی شي. د پاکستان یو احتساب عدالت د 2008 کال دسمبر په میاشت کې د العزیز یا په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې نواز شریف ته د 2 کاله بند سزا واوروله، خو نوموړی دا تور نه مني او د عدالت فیصلې پر ضد یې اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
د جنوبی وزیرستان د مسودو قبیلې خلک وای د ضلع نوې هډکوارټر یا مرکز په خپل سیمه کې غواړي. دا خبرې پرون په ټانک کې مسودو په لوی جرګه کې شوې. د جرګې ګډونوالو ویلي که حکومت ورلدا غوښتنه ونه منله نو احتجاج به پیل کړي. بلخوا په سیمه کې حکومتي استازو هم ویلي باید د مسودو غوښتنې ومنل شي. تفصیل د سیلاب مسود په راپور کې.
میجا په سویلی وزیرستان کښې د ضلع نوی هډکوارټر د میجا په خپله سیمه کښې دننه غواړو، دې سره نه خپل برید شا ته ورغځوو او نه خپلې خاورې ته د بل چا برید راپرېږدو. په دا دوو نقطو مشتمله پرېکړه تېره ورځ په ټاک کښې د درې مسودو په لویه جرګه کښې وشوه. په دغه باره کښې مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
میج په دوې خبرې باندې جرګه راغوښتې چې یو میج هډکوارټر د مسجد د خورې نه بهر بله خورې ته ورکول باندې ناراضي نه ورکوي. دوهمه خبره دا وه چې د میج د مسجد د تقسیم د پوره حکومت چې کوم پلان جوړ کړی دی چې ځینې د اف آر سره شاملوي او ځینې د نار سره شاملوي، دا خبره میج په هیڅ طریقه باندې د حکومت سره منلته تیار نه وي. که چیرې حکومت دا یوه هفته کښې د میج سره کښې نه نوست او د میج تسلی ونه کړله، نو دا قومو بیا په احتجاج باندې حق لري او احتجاج دا حق دلی شي چې میج د 2004 نه د حکومت سره په مکمل تعاون سره شامل وي. کیدای شي میج په د خپل تعاون باندې مزید سوچ وکړي چې آیا هغې حکومت چې هغه د مو بنیاد ختم کوي هغه سره تعاون کولی د مو ضرورت شته او که نه شته.
ایډوکیټ شرپاو مسعود زیاته کړه
چې هغه کومه فیصله شوې ده چې د مسجد د خورې نه بهر ته میج چا خورې ته هډکوارټر نه پرېږدي. دویمه خبره ده چې په بونډری بهر ته څوک نه پرېږدي او خپل ها نه چا ته ورسي. تېره فیصله ته فیصله وویلل شول چې بای په دا نه اورې میج د چا خبره نه مني، د مسجد خورې لازم دغه جرګې اخري فیصله بیا دا هم وکړله چې د کومې خبرې دي په دا باندې میش فیصله دو که په دا شی احتجاج ورتله سر وتله خو سر ته ورسوي اخري دم پروده پرېږدي نه.
دغه جرګې ته د سینټ مخشینای او د قومي اسمبلۍ موجوده استازي مولانا محمد صالح شاه قریشي او مولانا جمال الدین ها راغلي وه. د مخشینی سینیټر محمد صالح شاه قریشي نه مې پوښتنه وکړه د جرګې دغه پرېکړه تاسو څرنګ سوای اغوی په دا رنگ جواب راکا.
د مسجدو په دا باندې اتفاق ده چې کوم هډکوارټر دی دا د مسجدو په خوره کښې جوړ شي د سابقه روایت مطابق. په کوم ځو کښې چې وي مسجد یي چې میږ په اختلاف نشته دی، خو چې خوره د مسجدو وي چې که حکومت دا پروګرام وي چې مسجد ده یوه پشونګه دولې کاټ کړو یوه پشه ده دولې کاټ کړو یو وزر ده دولې کاټ کړو دغو دمره سخت را دی عمل وي چې حکومت په اسلام آباد شي په لرزان وي کامو دی تقسیموي ها کنه کېدی شي دی تقسیم شي زه خپل کوم تقسیمول ته نه ورم.
د قومي اسمبلی استازی مولانا جمال الدین مسعود خپل خبره په دا رنگ مخش بوتله
مسجد مخش هندا ویلی دی چې میجا د بل چا په خورا باندې د قبضې د کول اراده نه لري نه خپل بریدینه بل چا ته ورخځوي، نو یوه دا فیصله وکړه چې چیرې شه د مسجد خورا وي چې هډکوارټر د مسجد په خورا جوړ شي، ځکه چې ځپلی هم مسجد دی جنګېدلی هم مسجد دی استعمال شوی هم مسجد دی او د مل د بقا زاریه ګرځېدلی هم مسجد دی، نو لهذا په کور دادی چې فائدہ بھی دکم تارا پناہ چاہ مسیح تھا ورا سی زکا چھ دے دے زخمی نا جوتا دی چپا زخمی نا بندے پٹے مرہم بشی
داد ہاں یاد بھی چپ داغا بریک سے اول نئی جرگا دے درے مسود و تلیو مشران و ملکان ہو دے روان میاشتے پش پہ جمع نے ٹارا بالا لے وا او داغا دوے خبر ہی قوم تا مقشہ کڑی وے خود تیرے ورزے پا جرگا چھے دے داغو مشران و ملکان ہو اکثریت موجود نہ ہوا زکا جرگا یو زل بیا وزن دے دا او بلا جرگا با دے رتلون کے ورزے دے دریام پا ورز کے جی سارا دے دے غرے چکا دے مسود و دا پریکڑا غشتنا و نشوا منلا بیا با دوی پا غٹ اتجاج لاس پورے کوی چپکشے با دے عدم تاون تاریخ ہاں شامل وی سیلاب مسود مشال ریڈیو ٹانک
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم وسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د قبایلی ضلعو د ځوانانې ټولنې په حکومت نیوکې کړې دي چې د فاټا انضمام وروسته هم د دوی سیمې د دوی په سیمو کې د پرمختیایي کارونو ته پیسې نه ورکول کیږي. د دې ټولنې مشر خیال زمان پرون مشال رډیو ته وویل که حکومت په یوه میاشت کې د دوی غوښتنې ونه منلې نو اسلام آباد ته به لاریون شروع کړي، خو بیا د تحریک انصاف ګوند غړي وایي حکومت یې د فاټا اصلاحاتو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او زر به دې سیمو ته د این اف سی ایوارډ په لړ کې سل اربه روپۍ ورکړل شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
د ټرایبل یوت موومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو ټولنې ویلي دي چې حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د زمکولو وروسته د پرمختګ او اصلاحاتو عمل کې د ځنډ نه کار اخلي. د یادی ټولنې مشر خیال زمان اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې که په یوه میاشت کې هغوی مطمئن نشو نو بیا به هغوی اسلام آباد ته یو لاریون ترسره کوي.
چه مون سره کمی وادی شوی دی گاغی که نفسی حصه دا سوک سلانه ایک سو ورب روپه پاگی بانده تروس پرسا مل ونشو او دی سره خسادار پرس او لیویس پرس چه دا کم مساله اس روانه دا نو دا خو یو صوبه دا یو نظام پکی پکار ده نو خسادار پرس او لیویس پرس چه کم دی دا دی پولیس که زم کدی دی تا دی که پیکی پولیس و برابر مرات ور پیش دی که مونگ یو میاشتای مرکو کچر دا غم مسلیم دا غسیوی نو مونگ بیاد اسلام آباد که در نور کو انشاء.
د قبایلی زیلو زینی نورو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
زمانم مصباح الدین دی اور دا ٹرائبل یوت موومنٹ سینئر نائب صدر ہم اور نور چکم ال تسکولون یا تعلیم اداری دی پاغی سا فوکس ورنو کو عدلیہ چکم سسٹم دے اغیم دا قبائلی سیمونا باہر چکم دے ال تے تیاری اور تشروع کلی دا کم دا باجول چکم جج دے سیول جج یا بل چکم سیشن جج دے اغا پا تیمرگر کی کینی زل دیر کی دا سی پنور قبائلی سیمو کی لوی لی زینشتا دا چی دا دومر خلکو دا پارا پا کی زی کی گی بیا دا یو جج دا پارا پا کی ولی زین کی گی
چکم میں وادی شیوی بھی اگا ڈاکومنٹیشن پوری خو صحیح دی خو چکم امپلیمنٹیشن پکی دل واڑی اگا اللہ سب پکی نشتہ دے قبائل مطلب چی فاٹا کی دن سبق وی اگو تا اگا ٹول فیسیلیٹیز ملاو شی اگو تا اگا سٹینڈر ملاو شی اگو تا اگا کوالٹی ایجوکیشن ملاو شی جس دل تکی سیٹیز کی ملاوی گی.
یاد دیوی چی دا خیبر پختونخوا سرا دا پخوانیو قبائلی سیمو دا انضمام رستو د قبایلی ضلعو د قومی اسمبلی او سینیټ په غړو مشتمله یوه کمیټه هم جوړه کړې شوې ده. د دغه کمیټې یو غړی او د خیبر نه منتخب شوی د قومی اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي چې تیره ورځ یې د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د خاصدارو او لیوی ځواکونو د غوښتنو په اړه یوه غونډه کې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د پرمختیایي کارونو تیزولو په اړه هم خبرې کړې دي. اقبال اپریدی زیاتوي
یو سړی نه بیروزګاره کو نه نو کرے نه وباسو خو زه دا باور ورکوم ټولو قبایلو لا چې دا کومې 100 ارب روپۍ دي د قبایلو ته پلس د دې انوال ډیولپمنټ پروګرام د دې چې څومره لکه دې دا به انشاءالله ولزی برای دوه دوه نیمې درې میاشتې کې اپروول هم راشي د دوی فنډونه هم جاري شي د دوی سکیمونه هم روان شي او د انګو سکیمونو له خو پیسه ملو شوې ده.
یاد دیوی چې د مئی 2013 په اخیره کې قبایلی سیمې د 15 آئینی ترمیم لاندې په پښتونخوا صوبه کې زمکړې شوې وې. خو د قبایلی سیمې ځوانان وایي د زمکولو د بل د منظورولو وروسته د اصلاحاتو عمل کې حکومت د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی یو په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. له بشیر غواخه د خبرونو لنډی زورو.
په داسل کې چې لا هم پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د وژل کېدو اف آی آر نه درج کړی. د دې غورځنګ غړو سره له سبا د مارچ له 13 د مظاهرو اعلان کړی دی. ارمان لوڼی د فروری په 2 د پولیسو په مبینه تشدد فوج شو او د بلوچستان کورنو چارو وزیر رضی الله لنګو پر مشال لړی ټول دوی لا هم فورنزک رپورټ ته منتظر دي او تر هغې وروسته به معلومه شي چې پولیسو په دې وژنه کې لاس لاره وکړه. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په اسلام آباد کې خبرونه ته وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري دي. دا وخت په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي چې افغان حکومت پکې نشته. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتمند په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د هغو اوازو په اړه څېړنه کوي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یو برید په اړه راپورته شوي دي. ویلي دي چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال په نښه شوي دي. بلخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیت قمندان جنرال غلام سخي روغ لیونی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په دغه عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي چې 3 عربان دي او کوم ولسي وګړي پکې نشته. طالبانو په دې اړه څه نه ویلي. د بلوچستان کورنو چار وزیر ضیاء الله لنګو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په خاوره د جیش الله دل هغه وسوال ډله وجود نه لري چې ایران یې په خپله خاوره ترهګرو بریدونو لپاره تورنوي. بلخوا د ایران ولسمشر له دفتره د مارچ په 9 په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی وو چې دا ډله په پاکستان کې ده او د پاکستان وزیر عمران خان سره یې په دې اړه په ټلیفون خبرې کړي دي او هغه ورته د دې خلاف د کاروایي ډاډ ورکړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو تړونونه وکړل. هغه په درې ورځني سفر دی. امریکا له وینزولا څخه خپل ټول سفارتي کارکوونکي نن راوستل.
دا خبرونه لنډیز مو واورېدو چې بشیر غواخ وړاندې کوله. وستا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي. سرای زهیر د ځینې اداریو مهم ټکي اوري.
د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل اداریې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو لیکلي او وایي د روسیو کې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د امریکا د چارواکو لخوا د شکمنې تګلارې باوجود د دواړو هیوادونو اړیکو کې نوی بدلون راغلی. نوموړي دا څرګندونې هغه وخت کړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته یې د حکومت سیمه ییزه او بهرنی پالیسي او له واشنگټن سره د طالبانو د مذاکراتو میز ته کېنولو په اړه خبرې کولې. اداریه وایي په داسې حال کې پاکستان د امریکا لپاره پارا ډیر ضروری اتحادی ملک دی. خو بل په لوټرم انتظامیه دی لړ کې اوس بی باوري شوی دا. نو کله اسلام آباد سره په مکمل توګه رابطه ختم کړي نو دا په افغانستان د امنیت لړ کې ډیر لوی تیروتنې وي. دریا اخري کې وایي که سهم امریکا او پاکستان په یو شمیر مسلو سره نه متفق کیږي خو بیا یې هم تعلقات لډیر مدیره سره روان دي. نو اوس چې نوی اړیکې پیل شوی د دې لپاره به په یو بل اعتماد کول پکار وي او باید چې تم مرکز یا فوکس اوس د امنیت نه اقتصاد لړخته واړول شي او هم په دې د دوانو هیوادونو ترمنځ پیاوړی اړیکې جوړې دي شي. له پیښور خبریدونکو آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وایي د شماریاتو ادارې خپل رپورت کې لیکلي چې روانه میاشت په ګرانی کې 14.1% اضافه شوې ده او سلیریش د ضروری استعمال سیزونو په نرخونو کې ډیر زیاتوالی شوی. ادارې وایي د شماریاتو د ادارې رپورت په خپل ځای خو په خلاصو بازارونو کې اوس هم د ګرانی سره سره غیر معیاري او د ملاوت ډک خوراکي توکي خرڅېږي. ادارې وایي په کار ده چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي او نه یوازې دې خلکو ته وویلی شي بلکې په دوی د سر لپاره یو منظم نظام هم جوړ کړي. نوی وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په نرخونو کې ښکته بره کېدل د ډالر او تیلو په نرخونو کې د اضافې په وجه نه بلکې دا د ذخیره کوونکو په وجه هم کیږي. نو که د یو خار انتظامیه سنجیدګي وښایي نو چرته به هم د ټماټرو نرخ په شپږ د 30 روپو نه 140 روپو ته نه رسي. ادارې وایي دا ټوله ګراني د خپل اندې جوړه کړې شوې او حکومت تاجران او دکانداران خپلې مرضۍ ته پرېښې دي. نظریا آخر کې وایي اوس چې حکومت وایي اقتصاد خاړخت روان دی او اقتصادي بحران ختم شوی، نو باید چې د دې خواږه ولس ته ورسي او حکومت ولس ته د فائدې او اسانۍ لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د امن اشارو ورکولو سره د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ وروستۍ ترنګلتیا ختمه شوه. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په یو نوي کتاب کې ادعا شوې چې د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د څو کلونو لپاره په افغانستان کې له امریکایي اډې سره نږدې اوسېدو. د دواړو لیکنو تفصیل له انیسی اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د فبرورۍ په 26مه د پاکستان بالاکوټ سیمې ته د هند جنگي الوتکو استولو سره نیو دلی د دوو لسیزو هغه پالیسي ماته کړه چې د سنو په اند هند په ستراتیژیکي توګه نه کاروله. د دې ورځ وروسته پاکستان د هند تر انتظام لاندې په سینو بمباري وکړه. دې پیښې په هند او نړۍ کې ګڼ خلک حیران کړ. د لیکوال په وینا د هغه حالات چې په وروستیو کې د دفاعي ځواب د یو نوي فکر په توګه یاد کړي وو. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هند لږ تر لږه یو الوتکه اوغر سبلا او داغي پایلټ ابینندنی اونیو. د دې پیښې دوه وروسته د پاکستان وزیر اعظم د امن اشاره په توګه د ابینندن د خوشی کولو اعلان وکړ. واشنگتن پوسټ لیکي د بالاکوټ په غسیمه کې چې هند په نخه کړې غنې ونی ورسېدلې وي، خو پکې د سلګونه کسانو د وژنې هیڅ نخې نشته. د هند بهرنیو چارو سیکرټر د برید سو سات وروسته ادا کړی و چې په سلګونه کسان یې په نخه کړی دي. د فبرورۍ په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې په ځانمرګي برید کې سلور سلوي ملیشا سرتیری وشل شو. د دې برید سیمواری پاکستان میشته جیش محمد وسلواله ډلې منلې وه. واشنگتن پوسټ لیکي هند پلواما برید پر د عمل کې په بالاکوټ کې برید وکړ او له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ ګډوډي پیدا شوه. خو وروسته بیا د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ابینندن د خوشی کولو او د امن پیغام ورکولو سره دا ترنګلتیا ختمه شوه. واشنگتن پوسټ لیکي د دوو اټمي ځواک لرونکو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا خنه ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په نوی کتاب کې دا شوی چې طالبانو په خانه مشر ملا عمر د سو کلونو لپاره په افغانستان کې له امریکایي اډو سره نږدې اوسېدو. په دې کتاب کې ویل شوی چې امریکایي سرتیرو یو واري په یو کور کې د ملا عمر د لټولو هڅه کړې وه، خو دا غ د پټې کمرې په موندلو کې ناکامه شوی وو. د هالند یو خبریال او لیکواله بیټي ډیم د 2018 کال راهیسې په افغانستان کې صحافت کوي. نوموړي د دښمن لټون یا سرچنګ فار ان انمی په نامه د 1350 کلونو راهیسې کتاب لیکه. دا کتاب 13 میاشت په لنډی ژبه کې چاپ شوی، خو ځینې برخې زومیا څېړنیز ادارې په انګریزي ژبه هم چاپ کړي دي. بیټي ډیم د کتاب لیکلو لپاره د افغانستان بیلابیلو برخو ته سفرونه کړي او له حکومتي چارواکو د طالبانو لوړپوړو غړو سره لیدلي وو. ګارډین ورځپاڼه لیکي بیټي ډیم ته ویلي شوي وو چې د طالبانو د واک په موده کې پخانی والی جبار عمری هغې ته د ملا عمر د اخري کلونو په اړه کره معلومات ورکولی شي. خو دا کار تر هغې ګران وو چې افغان چارواکي جبار عمری په حفاظتي تحویل کې واخلي. له دې وروسته افغان چارواکي په کابل کې په یو خوندي کور کې د مرکې په کولو کې د مرستې لپاره رضا شول او دغسې جبار عمری هم خبرو ته غاړه کېښوده. ورځپاڼه لیکي کې امریکایي پوځیانو دوه واري ملا عمر نږدې نیولی وو. په لومړي ځل ملا عمر او جبار عمری په انګړ یا غولي کې وو چې د پوځیانو قافله ورغله. خو هغې چې د پوځیانو د پښو غږونه واورېدو نو د لرګیو شاته پټ شول او سرتیري هلته بغیر د داخلېدو تیر شول. دویم واري امریکایي پوځیانو د ملا عمر د پټې کمرې دروازه ونه مونده. جبار عمری وایي دا ورته معلومه نه ده چې آیا د لټون د عملیات د روزنی گشت برخه وه او که د پټو معلوماتو ورکولو په بنیاد چاپه وه. ملا عمر په 2013 کال کې ناروغه شو، خو هغه د درملنې نه انکار کړی و. ګارډین ورځپاڼه لیکي جبار عمری ملا عمر ته ډاکټر او یا پاکستان ته د وړلو وړاندیز هم کړی و. ملا عمر بیا د 2013 کال په اپریل میاشت کې مړ شو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا ویلي له وینزویلا نه خپل ډیپلوماټان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن او کار اکاس اړیکې کړکیچنې دي. امریکا د نیکولاس مادورو حکومت نه قانونه بلي او د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو د هغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له وینزویلا د ټولو امریکایي ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو د ایستلو امر پرون دوشنبه وکړ. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پومپیو وویل چې دا پریکړه لکه د تیرې جنوري د میاشتې د 24مې د پریکړې په څیر د وینزویلا د وضعیت د خرابېدو څرګندونه کوي او هم هغه په دې هیواد کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو په اړه د امریکا د پالیسۍ نتیجه په ډاګه کوي چې دوی تر فشار لاندې دي. دا نه دی ویل شوی چې کوم شمېر امریکایي ډیپلوماتان تر اوسه په دې هیواد کې پاتې دي او په څومره وخت کې باید له دې هیواده ووځي. له وینزویلا د امریکایي ټولو ډیپلوماتانو د ایستلو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې پر هغه بانک بندیزونه ولګول چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د ایورو فاینانس مزنار بانک چې امریکا پرې بندیزونه لګولي شتمنۍ په تیر 2013 کال کې په 50% زیاته شوې ده. دغه بانک چې په 2011 کال کې تاسیس شوی او مرکزي دفتر په موسکو کې دی د روسیې د بانکونو یوه ډله او د وینزویلا د ملي پراختیایي صندوق ګډ مالکان دي. د بانک په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې خپل عادي کارونه مخته وړي او د خپلو مشترکینو او شریکانو په وړاندې به ټول مسؤلیتونه پر ځای کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن وویل چې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې متحده ایالات به د هغو بهرنیو مالي محصو په وړاندې چې د مادورو د غیر قانوني رژیم له دوام د دې هېواد د اقتصاد له خرابېدو او بشري بحران سره چې د وینزویلا خلک یې اغېزمن کړي سره مرسته کوي اقدامات وکړي. د وزارت دغه راز ویلي چې د نیکولاس مادورو د نامشروع رژیم په وړاندې به نور بندیزونو لګولو ته هم دوام ورکړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نړیوالو بانکونو او مالی محصو ته جلا خبرداری ورکړ. بولټن پرون دوشنبه په یو ټویټر کې بانکونو ته په اشاره وویل چې له مادورو او د هغه همکارانو سره چې د وینزویلا د خلکو شتمنۍ غلا کوي مرسته مه کوئ. د وینزویلا خلک تاسو څاري. متحده ایالات او له 500 زیات نور هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان په خپل ولسمشر اعلان کړي د مقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورو تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې د مخالفینو کاندیدانو ته اجازه نه و ورکړل شوی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو د هغو هیوادونو په ډله کې چې تر اوسه د مادورو رژیم په رسمیت پیژني روسیه، چین او ترکیه شامل دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
جرمنی په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې ستایلې او ټینګار یې کړی چې د سولې په پروسه کې باید ټولې لاسته راوړنې خوندي شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره په خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او په نورو برخو کې د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړ. تفصیل له کابل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د افغانستان او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو له خبرو وروسته په یوې خبري ناسته کې سرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناسته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوه ناستې ته اشاره وکړه او په دې لاره کې د امریکا او افغان حکومت هڅې وستایلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله وخوده چې دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. د موبایل د دوه خبرې لومړنی ګام دی. اوس د دې وخت رسیدلی چې خبرې وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. خاغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید افغان حکومت او خلکو لاسته راوړنې خوندي شي. د همدارنګ په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په راوستلو، له فساد سره د مبارزې، له امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی، له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلی دی. جرمنی چارواکی په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅې ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سولې په پروسه کې د جرمنی په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې په روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظره ونه غورځوي.
هر برنامه‌ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود،
دوبل په هر پروگرام که چه د افغان حکومت او خلکو نقش له نظره و غورځول شي، نه یوازې دا چې زموږ د تایید وړ نه ده، بلکې تجربه خودلی چې دا شان پروگرامونه نشي کولی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ کړي. موږ د دوست هیواد نه چې د سیمه ایزو همکاریو په برخه کې زموږ د هڅو ملاتړ کوي قدردانی کوو.
قدردانی مینمایم.
خاغلی ربانی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې اوس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د تیرو څو کلونو راهیسې له کونړ ولایت څخه نورو ولایتونو ته د لرګیو په وړلو حکومت بندیز لګولی، خو اوس د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د نخترو او نورې هغه ونې چې پخوا وهل شوي حکومت ورته یوه خصوصي کمپنۍ جوړه کړې او قرارداد ورسره کړی دی چې هغه کمپنۍ به د دغه ولایت په مرکز اسدآباد کې په 15 جریبه ځمکه کارخانه جوړوي. کارخانه به د ودانیو لپاره ټول اړین توکي جوړوي او بیا به نورو ولایتونو ته د ټیکس ورکولو په صورت کې وړل کیږي. په دې اړه د نور تفصیل سره باز محمد عابد.
د کونړ لرګي کله ځانګړي شهرت برخمن او قیمتي دي، خو د تیرو څو کلونو راهیسې حکومت نورو ولایتونو ته د لیږ اجازه په دې خاطر نه ورکوي چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړي، خو هغه ونې چې د دغه ولایت په بیلابیلو درو کې پخوا وهل شوي پر پخو موادو د اړولو لپاره ورته یوه خصوصي شرکت د کارخانې په جوړېدو پیل کړی دی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي له لرګیو جوړېدونکو توکو ته به د پخو موادو په صورت کې نورو ولایتونو ته د وړلو اجازه ورکول کیږي.
په درېو برخو کې موږ اجازه ورکوو. زینتي وسایل د تولید ده، دویم موبل او فرنیچر او انواری او هغه څه چې د ادارو او د ولس لپاره ضرورت ده، دریم د معارف په برخه کې.
د کونړ مرکز اسدآباد کې په 15 جریبه ځمکه د لرګیو څخه د پخو موادو په اړولو د کارخانې د ودانۍ چارې یو خصوصي شرکت پیل کړي. د دغه شرکت یو تن مسول اسدالله رب وایي که حکومت له بهرنیو هیوادونو څخه د فرنیچر او لرګیو واردول بند کړي، د دوی جوړېدونکي کارخانه به دا ظرفیت ولري چې په کور دننه په دې برخه کې د ټول هیواد اړتیاوې پوره کړي.
لکه میزونه، الماری، دروازې به جوړېږي او د دې کونړ نه نور ولایتونو ته انتقال. که چېرته موږ سره دولت په دې سه کې همکاري وکړي چې کوم خارجي مال چې راځي، اجناس راځي، په هغې باندې ټیکس اوچت شي یا یې بند کړي تر څو موږ خپل دغه شته لرګي نه استفاده وکړو.
یو تن نجار نجیب الله له هغې وروسته چې نورو ولایتونو ته د لرګینو توکو پر لیږد بندیز لګېدلی وایي چې د دوی په کار یې هم بد اغېز کړی دی. هغه اوس په همدې جوړېدونکي کارخانه کې دیړي کوي. د نوموړي په خبره که کارخانه جوړه شي د ده په ګډون به د نورو نجارانو روزګار هم ښه شي.
نجارۍ کار مې کول، ډبل بیډ، سیلنګ، المارۍ ده، دوه مسلک مې یاد دي، خو اوس راغلی یم دیړي کوم. 12-1300 روپۍ به مې ګټلې، اوس 1500 روپۍ ورځ راله راکوي، خو کار هم ډېر سخت دی.
له کله نه چې له کونړ څخه د لرګیو په وړلو بندیز لګېدلی، په ننګرهار کې خلک خپلو نوو جوړو شوو ودانیو ته له روسي لرګي څخه کار اخلي چې کیفیت یې ښه نه دی. خو د کونړ ولایت چارواکي وایي اوس مهال له 100 او 10 متره مکعب څخه زیات وخل شوي لرګي د دغه ولایت په بیلابیلو درو کې پراته دي چې د نوي جوړېدونکي فابریکې لپاره به په واک کې ورکړل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
ریوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند وغوت ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په خوست ښار کې موټر چلوونکي او خاریان د سړکونو له خرابوالي شکایت لري او غوښتنه کوي چې حکومت دې د سړکونو ترمیم او بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی وایي په ښار کې د سړکونو د خرابوالي له امله دوړې او خټې ډېرې زیاتې شوې چې خاریان او کاروباریان یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د خوست ښاروالۍ چارواکي مني چې د دغه ښار سړکونه خراب دي خو وایي په سړکونو ډېر مصرف راځي او یا د اداره نشي کولی چې په یو کال کې ټول خراب شوي سړکونه بیرته ورغوي. نور تفصیل نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په تیرې ونی مرسیزه کې د خوست ښار په بڼه کې د آبادۍ او پرمختګ له نظره د پام وړ بدلون راغلی او د سویل ختی زون د نورو ولایتونو په پرتله په کې څه ناڅه زیاتې ودانې چارې ترسره شوې دي. خو اوسمهال د دغه ښار د سړکونو خرابوالي ښاریانو او کاروباریانو ته ستونزې جوړې کړې دي، ځکه په باراني موسم کې خټې لري او بیا په شنه آسمان کې خاورې او دوړې خلک په تنګوي. په خوست ښار کې لاس پلورونکي او هغه کسان چې د سړک تر غاړې کاروبار کوي مشال راډیو ته وایي د سړک کونو د خرابوالي څخه د ورپی خستون زله کابل نشي کولای خپل کاروبار په سم ډول تر سره کی. ولی خان د سړک په اړه مایتوب کوي او عبدالجبار د سړک تر غاړي کاروبار لري. دوی وایي
مور چې اشر ولی دا غا سړک په نوې دا غا د کی په تو بډان رشي یای مونږ خپل په نوو ور دي مدد کی په بډان رشي یای شګریو بوي نو دا د کی چې موټر رشي تری کی په مونږه اوروړي کچا سره ور دي مول لنجي کو مونږ غریب خار افیو
دا سړک ډېر سوند لري دا خو چې کړي وي چې دا چې کړي نه بیا ګردونه وي زنانه تیریږي خالت تیریږي دا د کې مونږ کاروبارونه دي مونږ غریبون خلک چې کړي ورځوي جوړ شي والا ډېر بخار.
په خوست ښار کې د ګاډو ډریوران هم وایي چې د بارانونو او ورخ په وخت کې ګاډي خټې او په خوستواله لهجه چکړې الوزوي چې د خلکو د اذیت او ستونزو سبب ګرځي. دوی له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د سړکونو بیا رغونی او اساسي ترمیم ته جدي پاملرنه وکړي. د خوست ښار یو تن موټر چلوونکی عبدالرازق وایي
د هر سړکونه بېخي خراب دي، خلکو ته دوړې ګردونه وي او چې باران وي چکړې وي موټر راش ډېر وي تکلیف.
بلخوا د خوست ښاروالۍ مسؤلین مني چې د دغه ښار سړکونه خراب شوي خو وایي چې د کافي بودیجې د نشتون له امله نشي کولی په یو کال کې ټول سړکونه ورغوي. خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وویل
د خوست ښار سړکونه $6 میلیونه ته ضرورت لري. د خوست ښاروالۍ کلنۍ بودیجه $1.1 میلیونه ده. په درې کلن انکشافي پلان کې مو د خوست ښار داخلي سړکونه ورکړي دي. یوه بله برخه چې موږ ډېره اعتکاف کوو هغه د نړیوال بانک مرستې دي چې د ښارونو د حمایې دپاره یو نوې برنامه شروع کیږي. په 1998 کال کې به د ښار ډېره برخه دوی موږ سره کومک کوي. نو زه ډاډه یم چې انشاءالله په راتلونکي دوو کلونو کې به د خوست ښار په داخل کې خراب سړکونه ونه لرو، ټول به معیاري سړکونه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم ډیری جوړ شوي سړکونه خراب او کندو کپر شوي چې سیموالي لامل د سړکونو ټیټ کیفیت، په پروژو کې فساد او د پروژو د کار له جریان څخه د فني کسانو په واسطه د مسؤولو ادارو د منظم نظارت نشتون بولي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر زرین پریشان د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شو او په بټاګرام کې خاورو ته وسپارل شو. زرین پریشان د غزل شاعر وو او په شعرونو کې د انسانیت او یو شانوالي په پیغام زور ورکاو. د پریشان درې کتابونه چاپ دي. نوموړي ډېر وخت په مسافرۍ کې تیر کړی وو. په وروستیو کې هغه وطن ته ستون شو، هلته مریض او پرون یې د پېښور په یو روغتون کې ساه ورکړه. د زرین پریشان ژوند او هنر ته سراج زهیر کتنه کړې.
د زرین پریشان د کورنۍ په وینا چې له اوږدې ناروغۍ وروسته نوموړي د ګل په ورځ د پېښور په سرکاري روغتون لیډریډنګ کې له دې دنیا سترګې پټې کړې او د نهې په ورځ ماسپښین دوه بجې د بټګرام په بازارګي سیمه کې خپل پلرنۍ ادیرې کې خاورو ته وسپارلې شو. پنځه شپېته کلن زرین پریشان د بټګرام هزاري اوسېدونکی وو، خو اکثره به د خوارۍ او مزدورۍ په غرض له پاکستانه بهر په سعودي عرب کې میشت و. نوموړي له وړوکوالي شاعري کول او تر دې دمه یې د شاعرۍ درې کتابونه چاپ شوي چې پکې ګلونه پشپلونو، دریم شور او دریم شعری مجموعه د سپوږمۍ د ساسکي خال په نوم چاپ ده. د پښتو ژبې لیکوالانو شاعرانو د زرین پریشان مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره ډیر زیانمن ګرځولې او وای نو موړی یو روښان فکره او پرمختګ خوښونکی شاعر وو او د خپل قام د سوکالۍ او امن لپاره به یې لیکنې کولې. د هزاري سیمې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال ډاکټر اسماعیل ګوهر مشال ریډیو ته وویل نن چې په هزاري سیمه کې د پښتو ادب کومه وده موندلې نو دا د زرین پریشان په برکت ده.
او دا غزل او دا نظم ښه شاعر وو، درې مجموعې چاپ وې. ابتدا کې دې یوه ډېره فطري او رومانی شاعري به کول، هغه زما ډېره خوښه وه. بیا داسې شوه چې دې د چونکې خپل د کلي نه او د خاورې نه او د خپل خلکو نه د بهر وو او په سعودي کې وو، نو په هغه حالاتو کې د دې ذهن چې کوم وو، د دې فکر چې کوم وو، هغه قوم پرستۍ طرف ته زیات راغی.
د پښتو ژبې شاعر او دې پروفیسر ډاکټر عباس یونس سبزی مشال ریډیو ته د زرین پریشان د فن په حواله وې.
دے په بنیادی توګه د غزل شاعر او خو نظمونه هم ډېر ښه دي. په نظمونو کې یو هغه رنګ شته، د ده په غزل کې ډېر ښه تغزل او ډېر ښایسته رنګونه موجود وو او په نظم کې هم هغه څیز په نظر راتلو. خو په بنیادی توګه باید د تخیل دومره ښایسته وو چې لکه په هر جانر کې په هر یو سینس کې د ته آزمایي کړ اثر و پای کې ډېر زور او هغه چې دی هغه خلکو ته یادېدلم او په خلکو باندې خلکېدل. زه دا مشهور غزل تاسو واورئ کنه چې زه په دې په هغې نه یم که مسجد که بتخانه ده
د پښتو ژبې د شاعرانو او لیکوالانو په خبره چې د پښتو ژبې کوم شاعران او ادیبان له دې دنیا تللي، د هغوی د آثارو راغونډول او خپرېدو لپاره باید چې د حکومت سره سره ادبي ټولنې هم خپل کردار ولوبوي چې راتلونکي کل لپاره د دوی لیکونه خوندي پاتې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورټ موارد اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی یو. بشیر گوخ سٹوڈیو تراغلے دے د خبرونو لنڈیز دیورو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هغو اوازو پاړه څېړنه کوي چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د یو برید پاړه راپورته شوي دي او ویلي دي چې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې وزیرستاني کډوال په نښه شوي. بلخوا د افغانستان د پکتیکا ولایت امنیه قمندان جنرال غلام سخی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو مطبوعاتو ورکړل شوي هغه معلومات ناسم وبلل چې وایي وژل شوي د وزیرستان کډوالو، د هغه په وینا پنځلس طالبان وژل شوي چې درې عربان دي او کوم ولسي وګړي ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې د مارچ له دیارلسمې څخه به احتجاجونه پیلوي. دوی دا احتجاج تر هغه وروسته کوي چې د دوی یو مشر ابراهیم ارمان لوڼی د فروری په دوهمه په لورلای کې د پولیسو په مبینه تشدد کې ووژل شو، خو اوسه پورې اف آی آر نه دی درج شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په آخري مرحله کې د افغان حکومت شاملېدل ضروري دي. دا مهال په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې روان دي چې افغان حکومت پکې نشته. د جنوبي وزیرستان د مسجد قام په یوې جرګې کې پرون پرېکړه شوې چې که حکومتي غوښتنې ونه مني نو دوی به ورسره د همکارۍ بایکاټ وکړي. په جرګې کې شامل مولوی حسامالدین نن مشال ریډیو ته وویل حکومت څخه غواړي چې د جنوبي وزیرستان ضلع مرکز د مسجدو په خاوره کې پاتې شي. د افغانستان د هلمند ولایت د ولی له دفتره بلنې خبر پاڼه کې راغلي چې یو ځایي خبریال نثار احمد احمدي د مقناطیسي میدان په چاودنه کې زخمي شوی، خو اوس کابل ته د درملنې لپاره لیږل شوی دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
تروسه کمی وسوال ډلې د بریز مورینه د منل د ایران ولسمشر حسن روحانی عراق ته په درې ورځې سفر دی. هغه په لومړی ورځ پرون د دوړې هوځون ترمن د ریل ګاډي دی وکړ چې د دوړې په ګډون د سوداګرۍ کې تړونونه وکړي او امریکا له وینزویلا څخه خپل ټول سفارتي کارکوونکي راوستل.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تخنیکی همکاري روهیله زدران ته اجازه ورکړي. سبا به شپږ بجې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له شپږو بجو وروسته په همدې څپوډي ورډیو اورېدلی شئ. خو وخت ولرئ.